دی د ازادي راډیو د دولسه تخ خبرونو په ورستي شیبو کې دوه خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه درته تازه او مهم ریپورتون لرو، خو په سر کې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ به په ټاکلي وخت بشپړ شي. د هلمند والی وایي چې د ناټو ځواکونو په دې ولایت کې 8 تنه ملکی وګړي وژلي دي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په لیبیا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د ډیر شمیر ملکی وګړو ژوند ژغورل شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ به په ټاکلي وخت بشپړ شي. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پانه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د جرمني له دفاع وزیر سره په کتنه کې وکړې. په خبر پانه کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د لړۍ په اړه د آلمان د دفاع وزیر له قوله څه نه دی ویل شوی. له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لړۍ لومړی پړاو به د روان لمریز کال په سرطان میاشت کې په بیلابیلو سیمو کې پیل او د 1993 لمریز کال په وروستیو کې به بشپړ شي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د یو جګپړي دولتي هیات په مشرۍ د نوروز په دودیز جشن کې د ګډون لپاره تهران ته روان شو. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پانه کې ویل شوی دی چې له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو، مالیې او اطلاعاتو او کلتور وزیران او د ده د دفتر رئیس عبدالکریم خرم ملګرتیا کوي. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی کرزی به پر ایراني چارواکو سربیره د عراق، تاجکستان له ولسمشرانو او د ځینو نورو هیوادونو له استازو سره هم وګوري. د ولسمشر یوه ویان حامد علمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د ایران د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه وویل:
ما د فو رئیس د ایران مقامات سره هم ګوري، کوم مهاجرین په ایران کې د هغوی ستونزي او کوم مهاجرین چې ایران کې په زندانونو کې تیری دي هغوی سره هم خبرې کېږي، او مختلف موضوعات د توازید مسله د تروزي بزن د مشرک مبارزي او دا نور مسله هم په دې اجنډا کې شامل دی او یو مفصل بحث کېږي.
د نوروز جشن له دوو کلونو راهیسې د سیمې د لسو هیوادونو په ګډون منزل کیږي، او په دې مناسبت په مراسمو کې د څه باندې شلو هیوادونو استازي راټولیږي. د هلمند والی وایي چې د ناټو ځواکونو په دې ولایت کې 8 تنه ملکی وګړي وژلي دي. ګلاب منګل وایي د ناټو دوه هلیکوپټرو پرون پر دوو موټرو چې ګمان یې کاوه وسلوال طالبان پکې دي ډزې وکړې، او په نتیجه کې ملکی خلک ووژل. د هلمند والی په یو خبر پانه کې ویلي دي د پیښې قربانیان چې دوه مېرمنې، دوه نارینه او درې ماشومان پکې شامل دي، په هغه موټر کې سپاره وو چې د ناټو په ډزو د ویشتل شوي موټر څنګ ته ولاړ وو. ناټو دا وژنه چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې پیښه شوې تایید کړي، خو د پیښې د قربانیانو د شمیر په اړه د روانو تحقیقاتو له وجې څه نه دي ویلي. د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د اربکیو د دوو ډلو ترمنځ وسلواله نښته د ورکړل شویو راپورونو له مخې لا هم روانه ده. د خانآباد ولسوالۍ امنیه قمندان سمونمل عبدالرحیم وایي چې په نښته کې په چارتوت سیمه کې په دې نښته کې چې په چارتوت سیمه کې نن سهار پیل شوه وبخی، تر اوسه پورې هم دا نښته روانه ده. ده وویل دواړه خواوې د یو بل پر ضد له سپکو او درنو وسلو کار اخلي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې په دې جریان کې څومره مرګ ژوبله پیښه شوې. د ځایي چارواکو په وینا دواړه ډلې په سیمه کې د خپل کنټرول د ساحې د پراخولو هڅه کوي. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې له اربکیو څخه په تنګ شوي، ځکه دوی د ورکړل شویو دندو له چوکاټه وتلي کارونه کوي. ځایي چارواکي وایي چې د روانې شخړې د اوارۍ لپاره هڅې پیل شوي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. لازادی رادیو څخه د خبرونو دوام ته پام وکړئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په لیبیا کې د پوځي عملیاتو هدف روښانه، متمرکز او محدود دی، او د دې عملیاتو په ترڅ کې لا تر اوسه د ډیر شمیر ملکیانو ژوند ژغورل شوی دی. اوباما په خپله اونیزه راډیوي وینا کې همداراز وویل د لیبیا د هوایي ځواک محاربوي قابلیت له منځه وړل شوی، د قذافي پلوي ځواکونه نور نو د پرمختګ توان نه لري، او د مخالفو وسلوالو له مهم مرکز بنغازي څخه چې د قذافي پلویانو ډیره بیرحمي پکې وکړه حکومتي ځواکونه په شاتم بول شوي دي. په پام کې ده چې ښاغلی اوباما د دوشنبه په ورځ په یوه وینا کې د لیبیا د شخړې په اړه د امریکا خلکو ته د حکومت اهداف روښانه کړي. د یو بل خبر له مخې د قذافي مخالفو وسلوالو نن د اجدبیه په نوم پر ښار وروسته له هغه ولکه ټینګه کړه چې د نړیوال ائتلاف الوتکو د قذافي پر ځواکونو برید وکړ. د راپورونو له مخې اجدبیه ته چې د بنغازی په لویدیځ کې پروت ښار دی، د ورغلي سړک په اوږدو کې د قذافي د پلوي ځواکونو 8 ټانکونه لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د قذافي رژیم پر ضد د نړیوال ائتلاف د پوځي عملیاتو دوهمه اونۍ پیل شوه. د لیبیا د روغتیا وزارت یو مسؤول مقام خالد عمر ویلي په لیبیا کې د نړیوال ائتلاف د عملیاتو له پیله تر اوسه 114 لیبیایان وژل شوي، خو نوموړي څرګندونه کړه چې په وژل شویو کې 2 تنه ملکیان او 2 پوځیان دي. د اسرایلو پوځ وایي چې وسلوالو تیره شپه د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو پر جنوب 2 توغندي توغولي دي. د پوځ یوې ویاندې اسوشیتد پرس خبری آژانس ته ویلي چې په دې برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو یو کور ویجاړ شوی دی. وروسته له دې چې د اسرایلو پوځ په 2009 کال کې د 2 کلونو توغندوي حملو د مخنیوي په مقصد په غزه کې پوځي عملیات وکړل، فلسطیني وسلوالو تیره اونۍ بیا پر اسرایلو د توغندیو بریدونه پیل کړل. د جاپان د فوکوشیما په اټومي بټۍ کې کار وروسته له هغه له خنډ سره مخامخ شو چې په اوبو کې راډیو اکټیو وړانګې ولیدل شوې. دا بټۍ وروستۍ زلزلې او بیا ورپسې څونامي ځپلې ده. مسؤولو کسانو څرګنده کړې چې په راډیو اکټیو ککړې اوبه په دریو بټیو کې لیدل شوې دي. په فوکوشیما کې ټولې شپږ بټۍ دي. دا اټومي مرکز د توکیو د شمال په 240 کیلومتره کې پروت دی. مسؤولو کسانو زیاته کړه چې تر اوسه دا سمه معلومه نه ده چې اوبه د څه خرابۍ له امله په راډیو اکټیو ککړې شوې دي. پرون مسؤولانو وویل کله چې کارګرانو هڅه کوله په درېیمه بټۍ کې اوبه سړې کړي، نو ویلیدل چې په اوبو کې د راډیو اکټیو کچه تر عادي حالت څخه څه باندې زر ځلې لوړه شوې ده. د مارچ له 11 راهیسې تر اوسه 12 کارګران له راډیو اکټیوه داسې متاثر شوي چې بل ځای ته بیول شوي دي. د دې زلزلې د قربانیانو رسمي شمیر اوس تر 10,000 اوښتی او لا هم تر 10,000 ډیر کسان تری تم دي. په پام کې ده چې په کاناډا کې په مې میاشت کې انتخابات وشي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم سټیفن هارپر په مشرۍ د محافظه کار ګوند حکومت په پارلمان کې لږې رایې وګټلې. د اپوزیسیون مهم لیبرال ګوند له 2 نورو ګوندونو سره یو ځای پرون د نویو ټاکنو ملاتړ وکړ او دغه ډلې وتوانېدې چې 165 موافقې رایې ترلاسه کړي، خو محافظه کار ګوند په مقابل کې یوازې 145 رایې وګټلې. د مې انتخابات به په تېرو 8 کلونو کې په کاناډا کې څلورم ځل انتخابات وي. او وروستی خبر تمه ده چې نن شپه د نړۍ سلګونه میلیونه کسان له هغه غورځنګ څخه چې د ځمکې د ساعت په نوم یادیږي د ملاتړ لپاره د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. دا غورځنګ په 2009 کال کې لومړی له استرالیا پیل شو او هدف یې دا دی چې خلک د اقلیم د بدلون له ستونزې خبر کړي او پام یې د انرژۍ سپما ته واړوي. نن په سیمه ییز وخت د شپې په 8:30 بجو به د استرالیا په سیدنی، د ایتالیا په مرکز روم او د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې څراغونه د یو ساعت لپاره مړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې کمپاین کې برخه واخلي.
شپږ بجې او 8 دقیقې تاسې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. نن په کابل کې یو ځل بیا معترضو کاندیدانو له ولسمشر څخه په یو مظاهره کې وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د اختصاصي محکمې پریکړې عملي کړي.
فعلاً هغه وکیلانو چې لاره پیدا کړې د ولسي جرګې ته په نامشروع بڼه باندې دوی پر رئیس جمهور باندې فشار راوړی دی تر څو اختصاصي محکمه له وکیل منځه یوسي.
ټاکل شوه چې ولسی جرګه د شنبې پر ورځ تیر کال د بودیجه په قدی کېدو بحث وکړي، خو د جرګې غړو په اداري هیئت ټینګار وکړ چې د ځانګړې محکمې په حق لدی له جمهور رئیس سره د جرګې د اداري هیئت لیدو او خبرو په حق له معلومات ورکړي. دا موضوع په یو مفصل رپورت کې اوریدل شي. د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي وایي افغان ځواکونه باید د خپل هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي او د دې هیواد دولت باید پرمختیايي چارو مسؤلیت هم پر غاړه واخلي. د ازادي رادیو د کال د شخصیت د معرفي لپاره نن په کابل کې یو خبري غونډه جوړ شوې چې جزئیات یې پمده خبري مجله کې اوریدلای شي. په پکتیکا ولایت کې چیرته چې مقامات وي د امنیتي ځواکونو شمیره کمه ده، د محلي پولیسو د جوړولو پروسه پیل شوې ده او په هلمند کې د ورسیو امنیتي پیښو حال هم درکوم. نن یو ځل بیا ګڼ شمېر هغو معترضو کاندیدانو چې په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د اختصاصي محکمې پریکړو ته سترګې په لار دي مظاهره وکړه او له ولسمشرې وغوښتل چې تر هغې پورې خپل وزیران د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره پارلمان ته معرفي نه کړي تر څو پورې چې د خاصې محکمې پریکړې عملي شوې نه وي. په دې اړه حمید مومن تفصیل لري.
په لسګونو معترضه کاندیدان چې د ځانګړې محکمې د کار د دوام پلویان دي یو ځل بیا واټونو ته راووتل او د دې محکمې په وړاندې د شتو خنډونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د معترضه کاندیدان چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملک اصغر څلور لاره کې راټول شوي وو له ولسمشر کرزي نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دې محکمې د څېړنو تر بشپړېدو پورې د خپلو وزیرانو ته د باور رایې د اخیستلو بهیر نه پیلوي. داود سلطان زوی چې د معترضه کاندیدانو په استازیتوب خبرې کولې وایي له داسې یوې ولسي جرګې نه د باور رایې اخیستل چې د په وینا ممکن د ځانګړې محکمې د څېړنو په پایله کې د یو زیات شمېر غړو وکالت له منځه ولاړ شي معقول نه برېښي. د وایز غواړم افغان ولسمشر ته په لوړ غږ وایم چې یوې داسې ملي شورا ته چې ممکن د درغلیو له کبله سل یا یو سل شل غړي یې بدل شي څنګه تاسو خپله کابینه وراستوئ؟ کومه کابینه چې د متقلبینو لخوا تایید شي آیا هغه به یو معتبره کابینه وي او یا افغان ولس به پرې باور ولري؟ معترضه کاندیدانو له ولسمشر نه دا غوښتنه روسله هغې کړې چې ښاغلی کرزي د ولسي جرګې اداري پلاوي ته دا ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به خپل یو شمېر وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته وروپېژني. په ورته وخت کې ځانګړې محکمې چې د اوسني ولسي جرګې غړي یې غیر قانوني بولي په یو شمېر ولایتونو کې د رایو بیا شمېرل بشپړ کړي چې پکې د پراخو درغلیو موجودیت ته اشاره کېږي. خو د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې د ولسي جرګې د غړو او ځینو نورو کړیو لخوا د ځانګړې محکمې د له منځه وړلو لپاره په ولسمشر فشارونه مخ په زیاتېدو دي. خو شریفه زرمتۍ وردګ چې د معترضه کاندیدانو په ډله کې راوتلې وه دا خبرداری ورکړ چې له قانوني پلوه دا کار امکان نه لري او که وشي نو دا به په قضایه قوې سترګزار وي.
فعلاً هغه وکیلانو سې لاره پیدا کړې د ولسي جرګې ته په نامشروع بڼه باندې دوی پر رئیس جمهور باندې فشار راوړی دی تر څو اختصاصي محکمه له وکیل له منځه یوسي. د عامه په خاطر باندې موږ هم راټول شوي یوسي مګر نه بلکې اختصاصي محکمه دوی له موږ نه له منځه نسي وړی بلکې د هغوی د حمایت په خاطر باندې او د هغه وروستۍ پریکړې د اعلان په خاطر باندې. که چیرې په افغانستان کې اختصاصي محکمه له منځه یوسي د تل لپاره به قضا ته سپکاوی وي.
تر دې مخکې هم معترضه کاندیدان څو څو وارې واټونو ته راوتلي او د ځانګړې محکمې له کار نه د ملاتړ تر څنګ د هغې په وړاندې د پرتو ستونزو د هواري غوښتنه کړې. خو دا چې د شتو فشارونو او اختلافاتو په پام کې ساتلو سره چې له ولسي جرګې او یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو کړیو له لورې موجود دی دا محکمه به خپلې پریکړې پلی کړی شي دا بله مسله ده چې اوس اټکل له وخت نه مخکې برېښي.
و امریدل چې یو شمېر معترضه کاندیدانو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له ولسمشرې وغوښتل چې تر څو پورې چې د انتخاباتو په اړه ځانګړې محکمه خپلې پریکړې اعلان نه کړي تر هغې د خپل وزیران د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي نه کړي. ټاکل شوې چې ولسي جرګه د شنبې پر ورځ تیر کال د بودیجې په قطعي کېدو بحث وکړي خو د جرګې غړو په اداري هیئت ټینګار وکړ چې د ځانګړې محکمې په حق له جمهور رئیس د جرګې د اداري هیئت د لیدو او د خبرو په حق له معلومات ورکړي. د جرګې رئیس ویل جمهور رئیس سره د دوی خبرې لا پای ته نه دي رسیدلې. خو د جرګو غړو یو ځل بیا د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې جوړېدل او د هغې پریکړې غیر قانوني وګڼلې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې د لغوه کېدو په هکله دوی بحثونه له جمهور رئیس سره تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي. د ولسي جرګې اداري هیئت د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځ له جمهور رئیس کرزي سره د یادې محکمې د لغوه کېدو په هکله خبرې اترې کړې دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې له جمهور رئیس کرزي سره د ځانګړې محکمې د لغوه کېدو په هکله د دوی خبرې راتلونکې سه شنبې ته وځنډېدې. ده وویل
نتایج مو د ریسان کمیټې ته ورکړل. کمیټې بحث پر وکړ او پریکړ وسوه کله چې جمهور رئیس د ایران له سفر راستون سي د سه شنبې په ورځ به پرې له سره بحث پیلوو.
څو ورځې مخکې ولسي جرګې د یوې مصوبې په ترتیبولو سره د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړې محکمه غیر قانوني وګڼله او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې یاده محکمه د ژر تر ژره لغوه کړي. په دې ورځ د جرګې ځینو غړو د جرګې په اداري هیئت نیوکه وکړه او په کلکه ترې وغوښتل چې د مسلې په هکله دې له جمهور رئیس سره د دوی د خبرو اترو په هکله په تفصیل سره معلومات ورکړي. د جرګې غړي عارف رحماني وویل د ځانګړې محکمې په لغوه کېدو کې باید ځنډ رامنځته نه شي.
گزارشتان کامل نبود از آنچه که با مقام محترم ریاست جمهوری
ستاس راپور بشپړ نه دی. تاسو چې د جمهوری ریاست ستری محکمه لوی څارنوالۍ او ځنګړي محکمې له چارواکو سره خبرې کړې دي. هیله ده د خبرو د ځنډېدو جزئیات روښانه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د بیا څېړلو ځانګړي محکمه د معترضو کاندیدانو د دوامدارو اعتراضونو وروسته د سترې محکمې په وړاندیز د جمهور رئیس په حکم جوړه شوې ده. ځانګړي محکمه وایي چې تر اوسه یې په سبا د لسو ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې له سره شمیرلي او داسې درغلۍ پکې موندلې دي چې د انتخاباتو په وروستیو نتایجو اثر غورځولی شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اوري کول شي چې زموږ خبرونه په زړه پورې مطالب او مهم ریپورتونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com یا .org باندې هم ولولئ او همې واورئ. د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي افغان ځواکونو ته د افغانستان د یو شمېر سیمو د امنیتي چارو د سپارلو په باب د ولسمشر کرزي د اعلان د هرکلی پترس کې وایي افغانان باید د خپل هیواد د امنیتي او پراختیایي چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. امریکا، ملګرو ملتونو، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د منلو په باب د افغان ولسمشر د اعلان ملاتړ کړی دی. په دې باب د روسیې د خاص استازي د څرګندونو جزئیات له عصمت سرمان اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې نوی خاص استازي پرون په یو مرکه کې وویل چې د افغانستان خلک باید د بیا رغونې او نورو چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. د ایترتاس خبري اژانس د راپور له مخې زمیر کابلوف وویل د افغانستان خلک باید د خپل هیواد د بیا رغونې د چارو، د خپل دولت، اقتصاد او ملي یووالي مشي په غاړه واخلي. د وویل دا پروسه پیل شوې خو د هغې د بشپړولو لپاره ګڼې نیمګړتیاوې شته چې باید لیرې شي. کابلوف چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی وټاکل شو همداراز وایي د امریکا او ناټو پوځیان چې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي د هغو سیمو چې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي د ساتنې او امنیت لپاره پوره وړتیا لري. د پاینې حال کې د ناټو ځواکونو د عملیاتو په باب وویل چې له عملیاتو وروسته اقتصادي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زیاته کړه خلک ویني چې امریکایي او ناټو ځواکونه د دوی سیمو ته ورځي، طالبان شړي، خپل بریالیتوب لمانځي او بیرته پوځي بارکونو ته ځي، خو عام خلک پرېږدي چې له طالبانو سره مخامخ شي چې د ناټو ځواکونو له ستنېدو سمدستي وروسته کلیو ته بیرته ورځي. کابلوف وویل دی پوره باوري دی چې د افغانستان خلک نه طالبان غواړي، نه د دوی سیاسي ایدیالوژي او نه د دوی حکومت. د دا هم ویل افغانان طبیعتا آزاد پیدا شوي، دوی ښه جنګیالي دي خو په عین حال کې سوله ییز خلک دي، دوی ثبات، سوله او د خپل راتلونکي په باب اطمینان غواړي. د ترتاس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي همداراز وویل روسیې تل خپلو متحدانو ته ویلي چې د افغانستان خلکو ته باید د خپل هیواد د چارو د زیات کنټرول موقع ورکړي شي.
خبري مجله اوري.
ازادي رادیو فرهاد دریا د خپل 1997 مریض کال د غوړ شخصیت په توګه په کابل کې په وی خبري غونډه کې معرفي کړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت زینو چارواکو، د فرهاد دریا همکارانو او ژورنالیستانو برخه اخیسته و، د فرهاد دریا د فعالیتونو او ژوند په اړه خبري وشوه. فرهاد دریا د روان مریض کال په لومړۍ ورځ د ازادي رادیو په یو ځانګړي پروګرام کې هم د 1997 مریض کال د غوړ شخصیت په توګه معرفي شو. په دې اړه په مخکې له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته د ښاغلي دریا په یو سندره پیلېږي.
فرهاد دریا چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ګوډ ګوډ ته د سولې د سندریز پیغام د خورولو لپاره هلې ځلې کړي، څلورم کس دی چې ازادي رادیو د کال د غوره شخصیت په توګه معرفي کوي. د ازادي رادیو د کال د شخصیت په توګه د نوموړي د معرفي کېدو په مناسبت خبري کانفرنس ته په وینا کې په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر رئیس رحیم الله سمندر وویل سولې، ملي یووالي، دیموکراسي، ټولنیز عدالت او بیا رغونې ته هلې ځلې هغه معیار دی چې له مخې فرهاد دریا د ازادي رادیو د 1990 مریز کال د غوره شخصیت په توګه وټاکل شو. نوموړي وویل د دغه لقب د ګټلو لپاره یو شمېر نور کسان هم کاندیدان و. خود ازادي رادیو د خپل ډیرو اوریدونکو له غوښتنې سره سم ښاغلی دریا د کال د غوره شخصیت په توګه معرفي کړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی فراهی په خپلو خبرو کې فرهاد دریا ته د ازادي رادیو د کال د غوره شخصیت د لقب هرکلی وکړ او دا اقدام یې وستایه. هغه د هیواد فرهنګیان وهڅول چې په افغانستان کې د لوړو اهدافو لپاره لا ډېرې هلې ځلې وکړي.
متیقین یم چې دا د دوی اتلولي او قهرمانی او د کال شخصیت دا بې ساری لقب دی او دا بریالیتوب یوازې او یوازې دغه شخصیتونو لکه فرهاد دریا راوړي چې هغه د خپل هیواد اتل کېدلی سي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دې ویاړ لري چې نن د داسې یو فرهنګي شخصیت یادونه په دې تالار کې کېږي. هیله او آرزو مې دا ده چې تاسو ټول فرهنګیان په دغه موخه د دغه اهدافو لپاره ډیر کار وکړي. دا یوازې د ازادي رادیو نه ده چې خپل داستر رسالت یې تر سره کړي، بلکې دا ټول مطبوعات دا وظیفه لري.
د ازادي رادیو د 1990 کال غوره شخصیت فرهاد دریا په خپل په خبري کانفرنس کې ګډون نه درلود. نوموړی د ځینو فرهنګي فعالیتونو لپاره له هیواده بهر و. خو د هغه غږیز پیغام په ګډونوالو واورول شو چې په یوې برخه کې ژمنه کړې وه چې د هنر له لارې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په لار کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. زه د یو واړه هنرمند او یو فعال په توګه ستاسو سره ژمنه کوم. لکه څرنګه چې تیر او وړم کال د افغانستان د ژوندانه له سختو اړتیاو سره پاتې سوم، سږ کال هم خپل هنر د انسان او خپلو خلکو سولې او نیکمرغۍ ته ډالۍ کوم. د فرهاد دریا د فرهنګي او ټولنیزو پروګرامونو مسؤل هارون قرغه چې د نوموړي په استازیتوب په خبري کانفرنس کې ګډون کړی و، د ښاغلي دریا د شخصیت په اړه وویل
تر دې هم لوړ ویاړ دا دی چې خلک فرهاد دریا ته د افغانستان د رښتینې بچې په سترګه ګوري او په ژوند کې د صادقانه خدمتونو ستاینه کوي. یو ځل بیا د ازادي راډیو د چلوونکو د ارزښتمنو هلو ځلو مننه کوم او هغوی ته په لا پراخه توګه د افغانستان د ژوندانه د حقایقو د منعکس کولو لپاره د بریا غوښتنه کوم.
د ازادي راډیو تر دې مخ کې ښاغلی ګلاغا شیرزوی، انارکلی هنریار او رمضان بشردوس په پرلپسې توګه د کال د غوره شخصیتونو په توګه معرفي کړي دي. د ازادي راډیو چارواکي په پام کې لري چې دغه لړۍ ته دوام ورکړي او د هر کال په لومړۍ ورځ د کال غوره شخصیت خپل اوریدونکو ته وروپیژني.
لوبو لميدانه
بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو چانس.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ.
د ازادي رادیو دا ورزي شیخ پرونه د دوشنبه پورس د مازیګر په څلورو بجو د سه‌شنبه پورسې ل غرمې نه مخکې په لسنیمو بجو اوریدل شي. په پکتیکا ولایت کې چیرته چې مقامات وي د امنیتي ځواکونو په خاصه توګه د پولیسو شمیره کمه ده، د محلي پولیسو د جوړولو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه لسیمینه د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر رپورټ را لګړي.
ټاکر شوی ده چې ډېر ژر د پکتیکا په ولایت کې 1500 کسان د محلي پولیسو په لیکو کې جز او د ملي پولیسو تر څنګ په امنیتي دندو وګمارل شي. دغه ټکی د شنبه په ورځ د پکتیکا والی محب الله سمیم په یو تلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته څرګند کړ. د ول د کورنۍ چارو وزارت د طرزالعمل سره سم به محلي پولیسو ته چې د سیمې بااعتبار کسان دي په لومړي پړاو کې لنډمهاله مسلکي روزنه ورکول کیږي او وروسته به د قومي مشرانو او محلي شوراګانو سره په تفاهم کې د امنیت قومندانۍ په لارښوونه د مهم لارو ټولګټو تاسیساتو او پلری پروتوکولو باندې کوي د امنیت ساتنې دندې په غاړه واخلي.
په مختلفو ولسوالیو کې د محلي پولیسو د ایجاد پروسه کې ریال لري. چې پولیس په برمل اورګون سرګي خیرکوټ وازه په ولسوالي کې توزیع بشي ترڅو د امنیت پر اوسلو کې مرسته دي. په دغه دوه ولسوالیو کې عملا کار شروع شوی دی لکه برمل او اورګون په دغه نور ولسوالیو کې اوس ور باندې کار کوي.
پکتیکا ولې محلي پولیس قومي ملیشینه بلکې دا د ولسوالیو په کچه یو منظم امنیتي ځواک دی چې ځانګړی یونیفورم لري او د هغوی ټولې چارې د امنیت قمندانانو لخوا تنظیمیږي. د ده په وینا په هغو سیمو کې چې محلي پولیس عملاً دا مهال ځای پر ځای شوي، امنیتي وضعیت ښه شوی او په لویو لارو کې د غلو او لاره وهونکو په بریدونو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دا د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مالي امتیازاتو له پلوه د ملي او محلي پولیسو ترمنځ توپیر په څه کې دی، داسې وویل. پکتیکا د افغانستان په جنوب کې یو پراخ سرحدي ولایت ده چې په اداري تشکیل کې 22 ولسوالۍ ځای لري او د کوزو پښتونخوا د وزیرستان او بلوچستان سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. که څه هم چې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ په چوکاټ کې دا مهال په زرګونه ملي پولیس امنیتي دندې پر مخ وړي، خو والي محب الله سمیم وایي د ملي پولیسو اوسنی ځواک تر اوسه د دې وړتیا نه ده پیدا کړې چې په یوازې توګه د ټولو ولسوالیو لویو لارو او ټولګټو تاسیساتو بشپړ امنیت تامین کړي، او له همدې کبله وپتیال شوه چې په 15 نسبتاً نارامو ولسوالیو کې محلي پولیس استخدام کړي تر څو د امنیت په ټینګښت کې د ملي پولیسو سره یو ځای لازمه مرسته وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زمون غغل ازادي راډیو اوري. د هلمند دولتي چارواکي د لسو وسلوالو طالبانو د نیولو ادعا کوي. د هلمند امنی قمندان وایي چې دغه طالبان د نادلي ولسوالۍ په شمول په نهر سراج، ناوې او نور سیمو کې د یو شمیر پټو عملیاتو پر مهال نیولې دي. د هلمند امنی قمندان وایي د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د کوکنارو په ضد کمپاین هم دوام لري. له سیمې څخه زمونږ همکار پرې رپورټ لري.
د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وایي په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو په یو شمیر پټن ځایونو باندې عملیات ترسره کړي دي او نږدې لس تنه ژوندي نیولي دي. امنیت کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وویل د نیول سو لسو تنو طالبانو څخه څلور په نادالي، درې تنه په ناوه او پاتې درې نور په نهر سراج ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول چې د دوی د یو شمیر پټن ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړه.
تقریبا د نادالي په ولسوالۍ کې څلور تنه وسلوال طالبان د وسلو سره، او همدارنګه د ناوې په ولسوالۍ کې درې تنه طالبان چې یو میل کلاشنکوف سره دي او نور مجنونو سره دي. بل پیل په ساحه کې نیول شوي دي چې دوی مجنونو ښخوله. همدارنګه په نری سراج کې درې تنه تروریستان چې د ښار په مختلفو ساحه کې دي په پخوا کې خلک په شهادت رسولي ترور کړي دي، هغه نیول شوي دي د پولیسو لخوا څخه. د بعضو تحقیقات بشپړ شوي دي او د بعضو تحقیقات اوس د بشپړېدو په حالت کې دي.
کمانډان وویل تر اوسه لا په نیول سو کسانو کې پلټنې روانې دي چې معلومه سي د طالبانو کوم کمانډان سته کنه. په ناوې، نادالي او نرسراج ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په پټر ځایونو باندې حملې او بریدونه په داسې حال کې ډېر سوي دي چې د امنیت کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار په خوله د کوکنارو په ضد کمپاین هم په شدت سره په مخ روان دی. هغه وویل په سلګونه پولیس او لسګونه ټراکټرونه په دې برخه کې کار کوي.
د تاریاکو پاک له چې د کم تاریخ څخه چې دا کمپاین شروع شوی دی تر اوسه پورې تقریبا د 1910 جریب مځکه تر اوسه پورې له منځه تللې ده او تاریخ خراب شوی دی چې دا تقریبا د ګریش په ولسوالۍ کې، په باباجي کې، په ناری سراج کې، په نادالي کې، په مرجه کې، په ناوه کې، په ګرمسیل کې، همدارنګه په خانشین کې.
که څه هم د کوکنارو په ضد کمپاین د یو شمیر چارواکو په خوله ټکنې دي، خو امنیت کمانډان وایي چیرې چې کوکنار کرل سي وي له منځه وړي او ګل کېدو ته یې نه پرېږدي. د هلمند امنیت کمانډان دا هم وویل چې تېره شپه د لشکرګاه ښار د صافیانو په سیمه کې یو پولیس په یوه کور کې د مېلمستیا پر مهال وژل شوی دی او په تور یې د کور خاوند او دوه پولیس نیول شوي چې تر پلټنو لاندې دي. په هلمند کې د لسو تنو وسلوالو طالبانو د ژوندي نیول کېدو په اړه د وسلوالو طالبانو ویاندویانو رسنیو ته سندي ویلي، او رسنۍ هم د ټلیفون د مزو د بندېدو له امله نه دي توانېدلي چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر راواخلي.
له هلمند څخه مو د ازادي راډیو د خبریال پر ریپورت کې اوریدل چې د غلطه د امنی قومندان وای یو شمیر وسلوال طالبان د پټو او خاصو عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند کې ټولو مخابراتي شبکو فعالیت د طالبانو د ګواښ له امله بند شوی و.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو